شوی السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو او دواړه تاسو ته د لوی اختر د دوهمې ورځې مبارکي وایو. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې سبا د یو رسمي سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار د امنیه قمندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په د سبز ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي د ترنکوټ ښار امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات به جاري وي او پنټاګون تایید کړی ده چې د داعش ویان ابو محمد العدنانی تیره میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار د امنیه قمندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په د سبز ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وایي د مرحوم زاهد جنازه به ماسپښین د سردار محمد داود خان له روغتونه د ترخیلو سیمې ته ولېږدول شي. زړور زاهد یو 40 کلن و او د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان حکومت دا یوه لویه پیښه او ضربه بللې. زړور زاهد لږ تر لږه 30 کاله د افغانستان په ملي پولیسو کې کار کړی و. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نوی ډیلی ته ورسیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی غنی به د افغانستان او هند د ګډو ګټو په اړه د سلا مشورو لپاره له صدراعظم نریندرا مودي سره وګوري. دا وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي دا سفر به د دواړو مشرانو ته پر دو اړخیزې همکاری او هغو موضوعاتو د مخامخ بحث موقع برابره کړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهم دي. د هندي مطبوعاتو په حواله صدراعظم نریندرا مودي به په دې خبرو کې له کابل سره د پوځي مرستو د زیاتولو موافقه هم وکړي، خو د افغانستان او هند حکومتونو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر غنی به له هندي سوداګرو سره وګوري او په نوې ډیلي کې به یو څیړنیز مرکز ته وینا وکړي. د استرالیا دفاع وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ښه پرمختګ کړی، خو لا هم له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. ماریس پاین پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل دا خوشبینه ده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به دا هیواد د خپلو خلکو لپاره په امن ځای بدل کړي. استرالیا له هغو هیوادونو څخه دی چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې خپل عسکر افغانستان ته واستول. استرالیایي ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي د مرکز ترنکوټ د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات به جاري وي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر ترنکوټ پراخه حمله وکړه او د ښار ځینې برخې ځینو مرکزی برخو ته ورسېدل، خو د ارزګان والی محمد نذیر خروټی پرون خلکو ته ډاډ ورکړ چې له روانو پوځي عملیاتو سره به د ټول ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. پر ترنکوټ د وسلوالو طالبانو له حملو وروسته د کندهار ښار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د عملیاتو لپاره ارزګان ته ولاړ. جنرال عبدالرازق ویلي چې له وسلوالو طالبانو د سیمې له پاکولو مخکې به کندهار ته ستون نه شي. په سوریه کې پرون ماخام اوربند نافذ شو. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د لمر له لوېدو سره د جګړې په زیاتو ډګرونو کې اوربند مراعت شوی. د اوربند په دې موافقه کې د داعش او النصره جبهې په څیر افراطي ډلې نه دي شاملې. د سوریه پوځ ویلي چې د اوربند کلکه څارنه کوي، خو د روسیه حکومت اندېښنه څرګنده کړې چې د رژیم مخالفې ډلې ښایي د اوربند د موافقې درناوی ونه کړي. واشنګټن او مسکو دواړو ویلي چې د داعش په څیر د افراطي ډلو پر ضد هوایي حملې به زیاتې کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل په سوریه کې د اوربند اعلان ښایي د دې هیواد د ژغورنې لپاره وروستی فرصت وي. جان کیری د سوریې په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې له اعلان شوي اوربند څخه څارنه وکړي. هغه په سوریه کې د اوربند له رسمي اعلان وروسته وویل چې په ځینو سیمو کې د کراري راپورونه ورسېدلي دي.
The earliest reports are that there's a some reduction in violence.
لمرنی راپورونه ښیي چې په تشدد کې تر یو حد کموالی راغلی، خو په ځینو سیمو کې لا هم جګړې شته. د اوربند موافقې د پایلو په اړه خبرې کول ښایي له وخته مخکې وي او زه نه غواړم اوس په دې اړه څه ووایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدار څرګنده کړه چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه به د اوربند موافقې پر اساس د رژیم پر مخالفو وسلوالو ډلو بمباري بند کړي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویان ابو محمد العدناني تیره میاشت په سوریه کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی. د پنټاګون د مطبوعاتي څانګې مشر پیټر کوک پرون وویل العدناني چې د داعش جګپوړی مبلغ او دې ډلې ته د بهرنیو جنګیالیو د جذب د عملیاتو طرح و، د سوریې په الباب سیمه کې د امریکا د پوځ په یوه هوایي حمله کې له منځه یوړل شو. کوک زیاته کړه چې عدناني پر ملکي اهدافو د حملې د حملو په تنظیمولو کې مهمه برخه درلوده او مړینه به یې د نړۍ په کچه د داعش ډلې پر فعالیتونو ناوړه اغیز وکړي. د ترکیې په ختیځ ښار وان کې د پولیسو د دفتر مخې ته د پرونۍ چاودنې له امله د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. د ترکیې خبري رسنیو د راپورونو له مخې چاودنه پرون دوشنبه د وان ښار د پولیسو دفتر ته مخامخ وشوه. د ایران خبری آژانس اسنا وایي چې په زخمیانو کې یو شمیر ایرانی اتباع هم شامل دي. وان د ایران سرحد ته نږدې پروت ښار دی. په وان کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د ترکیې حکومت یې پړه پر داعش ډلې او د کردستان د کارګرانو پر ګوند اچولی. اورستای خبر د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي د هیلمن دی چې په انتخاباتو کې د ده سیاله د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلنټن به ژر جوړه شي او له ده سره به په ګډه ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ مناظره د سپتمبر په 26 نیټه په پام کې ده. میرمن کلنټن سکاروي ناروغي نیولې او له دې کبله د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې د سپتمبر د 11 د قربانیانو په یاد له جوړې شوې غونډې ووتله. د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون په یوه ټلیفوني مرکه کې د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون ته وویل هیله لرم چې هیلری کلنټن به ژر ښه شي او انتخاباتي مبارزو ته به راستنه شي. راپورونه وایي چې هیلری کلنټن د اورپیښې ناروغۍ له کبله خپل ټول ټاکنیز پروګرامونه د 2 ورځو لپاره ځنډولي دي. د میرمن کلنټن همکارانو ویلي چې د هغې صحت اوس ډیر ښه شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. و باوري چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی سبا په نوی ډیلی کې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. آیا هند د افغانستان د تولیداتو لپاره یو ښه بازار کیدی شي؟ د اورزګان د امنیتي وضعیت په اړه به هم معلومات درکړو. په نورو موضوعاتو کې، په کندهار کې د کندهاري موسیقي د بازار ځای بهرنۍ موسیقي نیولی او سوداګري د تیرو وختونو ارمانونه کوي.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما 2.5 لک سودا مې لا په ورځم کړی ده. مګر اوس چې لو سودا وکړو کوم 300 افغانۍ وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به د سوریې د ولسمشر بشار اسد د وینا جزئیات واوري چې وایي خپله ولکه به یو ځل بیا پر ټول هیواد ټینګه کړي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به نامي سندرغاړې برېښنا امیل درته ووایي چې څنګه یې له سندرو ویلو سره مینه پیدا شوه.
هنرمندان دا وایي چې زما د ماشومتوب نه ورسره جوړه وه، خو نه، زما ماشومتوب نه ورسره جوړه نه وه. یو ځلې مې شوق وشو او سمدلاسه مې کار ورباندې پیل کړ.
نیمه نړۍ به د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ. او د اس ام اسونو مثلا. تاسو وطنی موسیقی ډیره اورئ که د هند او نورو هیوادونو موسیقي. په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې د راتلونکو څو شیبو کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو له هغه مخکې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. په پام کې دا چې ولسمشر اشرف غنی سبا هند ته ولاړ شي. د ولسمشر ویاند وایي ښاغلی غنی به په دې لنډ سفر کې له هندي چارواکو او سوداګرو سره د دواړو هیوادونو د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. هندي سوداګر تمه لري چې زیات مالونه په مناسبه بیه او لنډ وخت کې د افغانستان مارکیټونو او د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هند په سفر کې د هغه هیواد له صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره پر نوو لارو به خبرې وکړي. د ولسمشر بویندوی محمد هارون چخانسوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې هند له افغانستان سره لستر مرسته کوونکو هیوادونو د نو لدی عمله د افغانستان حکومت له هند سره د اقتصادي همکاریو لا پراختیا د ځان په ګټه ګڼي.
تاسو معلومه ده هندوستان د افغانستان د یو لوی کومکونکو څخه دی او د ډېرې غټې اقتصادي پروژې درلودلې لکه د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند یا بند سلما د پارلمان تعمیر د افغانستان د زراعت د نرام سړک د افغانستان د عامچران د چابار بندر کې کارونه جریان لري په شدت سره. نو هغه غټه بسته د کومکو د پرېښتنې تقریبا او اوس پر نورم اقتصادي پروژو پر نور اقتصادي همکاري بحث کوي او په څنګ کې د تروریزم پر خلاف په ګډه مبارزه باندې به هم اړخیز بحثونه.
محمد هارون چخانسوري زیاته کړه چې د اقتصادي همکاریو د پراختیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه د ښاغلي غنی او نریندر مودی د خبرو جزئیات په وروسته څرګند شي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې له اسلام آباد غوښتنه وکړه چې هندي سوداګرو ته له افغانستان سره د تجارت لپاره په واګه بندر کې لار ورکړي. کابل د اسلام آباد حکومت ته خبرداری ورکړ چې په غیر صورت کې به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د تجارت لار ورته وتړي. هندي خبرونه ټایمز اف انډیا لیکلي چې اسلام آباد ته د کابل د خبرداري پر هغو هندي سوداګرو چې په افغانستان او د دې هیواد لارې په منځنۍ آسیا کې د سوداګرۍ لپاره لوی ګټې په نظر کې لري د زیرې په څیر خوږ لګېدلی دی. زیات هندي سوداګر باور لري چې په افغانستان کې د هغوی لپاره په مناسبه بیه د سوداګرۍ ستر امکانات پراته دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې وویل چې دوی افغان سوداګرو ته په واګه کې د ترانزیت لار ورکړې ده، خو کابل له اسلام آباد سره د ترانزیت د وتړون پر اساس هندي مالونه له دې لارې نشي واردولی. په هند کې د تجارتي خونو مشر بی جی بجاج هندي خپرونې ټایمز اف انډیا ته ویلي چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له دې عمله د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان د پریکړې لیک پر اساس مجبور دی چې سمندر ته لار ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی سبا هند ته ځي او هلته به له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ د دواړو هیوادونو د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. هند غواړي چې د چابهار بندر له لارې افغانستان او له افغانستان وړاندې منځنۍ آسیا ته خپل تجارتي اړیکې پراخ کړي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې هڅې چټکې کړې دي چې د پاکستان پر ترانزیتي لارې خپل اتکا تر ډیره راکم کړي او دا په وچه کې ایثار هیواد له نورو لارو له سیمې او نړۍ سره ونښلوي. زما همکار نوریاس نوری پر همدې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړې.
ښاغلی ډاکټر شرغنی، همدارنګه خصوصت شوی افغانستان ډېرې هلې ځلې کړي دي. مثال په توګه موږ لرو چین ته هلته وطن ګروپ او حریري ګروپ چې دوه خصوصت شوي شرکتونه دي. دوی چینایي شرکتونو سره یو ځای د اولین ځل لپاره د اورګاډي د چین څخه مستقیم حیرتان ته ور ورسول. دا یوه لویه لاره ده چې د خلکو 15,900 کمپیوټر کوم چې د چین څخه واردوي مستقیم ډایرکټ په 12 شپو کې په افغانستان ته رسیږي. حال دا چې مخکې د کراچۍ له لارې 4 میاشتې 15 میاشتې 3 میاشتې هم دا مال استم کېدل. بل موږ د هلته د چابهار بندر رسمي د جنوبي په حال کې دي او دا چابهار بندر هم د 2002 مسخره په دې خوا د کیسې همدغه سره روانه ده. څوکه څوکه پر مخ ځي.
حافظ صاحب، په وروستیو کې چې کله د چمن سپین بوردک لار پاکستان د افغان سوداګرو د میوه سوداګرو او د باغلارونکو پر مخ وټړله. هند یو بیساره اقدام وکړ او د افغان سوداګرو لکه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال موږ سره په خبرو کې وویل چې افغان سوداګرو میوه ته اجازه ورکړې چې له محصول پرته یې د هوا له لارې هند ته صادر کړي. آیا اوس هم دغه پروسه روانه ده؟
زردالو اورس کې موږ صادرو کال کې کدو کدو سپېته څنګه صادر کړی دا هیڅ سره معلومه وکړه دا خلک وګورل او یا مثلا لا خو باخلو دا څه خبرې دي هغه تیاری چې کابو کابو تیاری شي.
بله، د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو یو دلیل چې اکثرا کارپوهان وایي دا چې کله چې هند افغانستان ته ځان ورنږدې کوي پاکستان اکثرا عکس العمل څرګندوي. اوس چې اشرف غني هند ته روان دی، له اقتصادي پلوه څه فکر کوي چې آیا دا سفر به بیا هم د افغانستان لپاره څه مهمې لاسته راوړنې ولري؟ هند هغه هیواد دی چې د چابهار بندر کې ډېره سرمایه ګذاري کوي او غواړي چې له هغې لارې افغانستان سره ترانزیتي پلوه وصل شي.
سیاستونه د اقتصادي ودې لپاره مناسب نه دي. همدارنګه د هندوستان سکتور چې موږ سره مناسبات لري او په ښار کې او په نورو منطقوي سازمانونو کې، هغوی هم دا وایي چې متاسفانه د غلط سیاستونو له مخې چې په منطقه کې شتون لري مخصوصا د پاکستان موجودګي د افغانستان تاکړه ډېر ځای ډېر پخوانی او ډېر غیر منطقي دي. او دوی خپل سوداګر ته انګېره رسوي او اوس چې دوی ځي لنډې سړي افڅخه وایي چې هندوستان یو لوی مارکېټ دی د دنیا او د افغانستان لپاره ډېر ګټوره دی چې دغه مارکېټ سره ځان نږدې کړي. او د هندوستان هغه ټکنالوژي چې تولیدي ده هغه د دنیا په کچه د ښه سټنډرډ والا شی دی. او افغانستان سره چې کیږي دا لپاره موږ چې ټکنالوژي ته ضرورت لرو خپل د وچې او لمبې میوې لپاره او طبي نباتاتو لپاره مارکېټ په هندوستان کې بېساری دی. موږ ښه شهرت لرو پرته د تبلیغ کولو چې په لکهو تان خرڅ کړو. په کار دي چې افغانستان دا کړکېچ پاکستان سره حل کړي. دا چې هندوستان سره اوس مشکل لري هغوی د دې خبر کار دي. اما تجارت خو بل شی دی، په شرایط د نړیوال جګړو کې هم تجارت روان و. د دښمن هېوادونو ترمنځ حتی تجارت شتون درلودل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ د امنیت ټینګولو لپاره پوځي عملیات به جاری وي. د اورزګان والی محمد نذیر خروټی پرون خلکو ته ډاډ ورکړ چې لروانو پوځي عملیاتو سره به د ټول ولایت امنیت ښه شي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پر ترینکوټ پراخې حملې وکړې او حتی د ښار ځینې مرکزی برخو ته ورسېدل. شبې مخکې د ازادۍ راډیو له خبریال، البته په کندهار ښار کې د ازادۍ راډیو له خبریال صادق رښتینی سره د اورزګان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې.
تکتب چارواکی وایي چې د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي. ویل کېږي چې د وړمه ورځې راهیسې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ کومه مخامخ نښته نه ده رامنځته شوې، خو افغان ځواکونه اوس د مرکز ترینکوټ څخه 5 کیلومتره لیرې د وسلوالو د پیدا کولو تصفیوي عملیات کوي. د عملیاتو مشري لا هم د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په غاړه ده. ویل کېږي چې د مرکز ترینکوټ څخه د 5 کیلومتره په اندازه د وسلوالو په شړلو کې هغه 100 کومندای ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ ورځ مرکز ترینکوټ ته رسېدلي وو هغه ډېر رول لري. یو بله مسله دا ده چې د تیرو درو ورځو راهیسې په اورزګان کې ټولې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. یوازې د اختر په شپه باندې د 2 ساعتونو لپاره افغان دیسي مخابراتي شرکت خپل فعالیت پیل کړی وو. د دې ستونزې په خاطر اوس هلته ډېره ګرانه ده چې له ډېرو چارواکو سره خبرې وشي او یا د عامو خلکو سره.
د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د اورزګان د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. د بلخ والی او د جمعیت حزب اجرایه مشر عطا محمد نور د ملي یووالي حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقه څخه ملاتړ وکړ. د جمعیت ګوند اجرایی مشر وویل چې د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ په توافقنامه کې په شاملو موادو کې ستونزه نه ویني او ملاتړ یې کوي. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای راپور راکوي.
د بلخ ولایت او د جمعیت حزب اجرایی مشر عطا محمد نور د ملي یووالي حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو اترو له دوام څخه ملاتړ وکړ. عطا محمد نور چې د دوشنبه په ورځ مزار شریف کې د دختر د لمانځه په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې له اړینو ملاحظاتو وروسته یې دا تصمیم نیولی تر څو د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ وکړي. هغه د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه خپل ملاتړ دا ډول څرګند کړ. د دې تفاهم لیک او تغیراتو په اړه چې له مرکزه کوم اطمینان مطرح کړل شوی، زه پکې ستونزه نه وینم. لهذا د جمعیت ګوند موقف دا دی چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ وکړي. تر دې دمخه د حکومت اجرایی ریاست په دې تفاهم لیک کې پر ځینو شامل موادو نیوکه کړې وه. د افغان حکومت او اسلامي ګوند ترمنځ د سولې هوکړه لیک لا نه دی وروستی شوی، خو په هیواد کې د نورو سیاسي حزبونو غوڅ ملاتړ او نه ملاتړ هم له ځان سره درلودلی دی. حتی محمد نور د اختر د لمانځه مراسمو ته د خبرو په ترڅ کې دا هم وویل چې د هیواد د حاکم وضعیت، د ښوالي او د جمهوري ریاست او اجرایی ریاست ترمنځ د جوړجاړي په اړه هم سیاسي ناستې دوام لري. هغه زیاته کړه د بروکسل له غونډې 15 ورځې وروسته د هیواد د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه به د خپلو ناستو پایلې اعلان کړي. نور له هر ګاو اجرایی ریاست سره د خپلو هوکړو په اړه داسې وویل: له ولسمشر سره مو هم تفاهم درلود او له اجرایی ریاست سره هم، څرنګه مې چې د مخه وعده کړې وه یو قوي او ملي حرکت مو پیل کړی او په کابل کې چې کوم وضعیت و هغه مو بدل کړ. حتی محمد نور د شمال زون امنیتي وضعیت ته هم اشاره درلوده او وی ویل چې یو شمیر کړۍ په هڅه کې دي تر څو په بلخ او ګاونډي ولایتونو کې ناامني رامنځته کړي. نور ګواښ وکړ چې هیڅ وی تورستی او بلواګر دل ته به اجازه ور نه کړی تر څو په بلخ کې حاکم نظم لمنځه ویسي او د ناقرری او نامنۍ سبب شي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
په کندهار کې د موسیقي د کاسټونو یا په محلي اصطلاح د فیتو کاروبار په دې وروستیو کې له سقوط سره مخامخ دی او ځای عصري ټکنالوژي، کمپیوټر، فلاشونو، میموري کارتونو او ام پی 3 وسایلو ته پریښی. د کندهار کیسټ خرڅونکي وایي کاروبار ته لوی زیان مدرنو وسایلو او د بهرنۍ موسیقي دودېدو اړولی. دوی په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی ته ویلي چې په تیرو کلونو کې په کندهار کې د موسیقي بازار دومره ګرم و چې د یوې فیتې بیه سلګونه زره افغانیو ته رسېده.
پتر سترګ ما بابا بل د شکر کوي چې د خنجر واکې الو ان پر پیا کړی یا مکان کوي چې د خنجر واکې
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یو فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ سول. عبیدالله کنداری: د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دي شکرونه رئیسی د کنداری سندرغاړو فیتې او کیسټونه خرڅوي وایي په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړې.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واسپ ده او نور په تیم ساده اوس خرڅ سولې دوی په تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامخاسه خوځلنو د هر کنداری کنداری په خواني شو کې په आवाज کې خامخه زنا ولاد افتل لرم
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړی. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره اوس هم شته، خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کندهار اصلي موسیقي فیتو خرڅونکي وایي د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو ګاونډیو هیوادونو خپل ناسم او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما 2.5 لک سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس چې لو سودا وکړو کوم 300 افغانۍ وکړو.
پر سندرو یو وخت چې مخکې به زرګونه افغانۍ ته رسیده، اوس په یو میموري کارت کې له 1.5 لک افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده، دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش نیکه چیز دغه اوس دغه اتنې سندرې دي، او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خپري په راډیو کې. زموږ د کندهار کلتور عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د یو هنرمند قدر دلی نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي، چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر ډکوم، دغه 25 تنې ډکوم، غزلي وراچوم، بې تصویره غزلي ډېر خلک خوشي، یا کندهاري دا مکوري او بیلاجان دغه ډېر خلک خوشي. اوس دا اردو خون نه کی
کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کندهاري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنیو پروسنې تګلارې نیوکه کوي. دوی وایي په کندهار کې د تیر په شان وسم تکراو با استعداد سندرغاړي سته، خو له رسنیو څخه نیولې بیا د خوشیو تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي ورسول کیږي. د کندهاري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کندهاري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنۍ د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي، د دوی هڅې به بې پایلې وي.
دا مرکز از ما واستغه اوس دا سینا به بر سره جوړ وس وکنی، دا مرکز خم ما د سره د عشق په سر دی چې مرکز به ما ته څه پیدا را ورسی. یو خبره زکم دا اطلاعات او کلتور د مسجد بابی د وخت څخه دا شراغلی دي، کپلانې دي که یس ګام نه دی اخیستی، صرف بنای برای نام اطلاعات او کلتور دی. او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خبریږي، د امرخیل دي، د پلانې دي، زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبریږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده، کدا سی دا ملک ملي دي، زمام چې ملي دي نو زموږ راجبخ بیا وایي په جلال آباد کې خلګه نه خوشي او خلګه ونی نه اوري او رسنۍ ونی نه کوي. لا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي، لا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي، شور 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 دانه دي.
سمه د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو، خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړي.
کندهار د آبادی سره د باغونو سره د افغان نامیانو.
لدی راپور سره راورسیدو د خبرونه پورانی مایته لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو خو زمون خبرونه روانه ده. دا شی به پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د ننګرهار د امنیې د قومندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د زاهد جنازه به ماسپښین د سردار داود خان له روغتونه د ترخیلو سیمو ته ولېږدول شي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی سبا نوی ډیلی ته ولاړ شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی غنی به د افغانستان او هند د ګډو ګټو په اړه د سلا مشورو لپاره له صدراعظم نریندرا مودي سره وګوري. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ د امنیت ټینګولو لپاره پوځي عملیات به جاري وي. د روزګان والی محمد نذیر خروټي خلکو ته ډاډ ورکړ چې له روانو پوځي عملیاتو سره به د ټول ولایت امنیت خوندي شي. په سوریه کې پرون مخام اوربن نافذ شو. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د لمر له لوېدو سره د جګړې په زیاتو ډګرونو کې اوربند مراد شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د اوربان اعلان ښایي د دې هیواد د ژغورنې لپاره وروستی فرصت وي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویان ابو محمد العدناني تیره میاشت په سوریه کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ وایي د هیلمند دی چې په انتخاباتو کې د سیاله د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن ډیره ژر روغه شي او له ده سره په ګډه تلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.89 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
میرم شال ګیلان لیکلی دی چې داسې شاعران لکه عبدالله مقرای زه تل اورم دوی دې تل ژوندی وي. ملنګم هندي سندرې خلک زیات خوښوي. سید حسن شاه له کندهار په خپل سمس کې لیکلي په کندهار کې اوس مهال زیات شمیر خلک بهرنۍ موسیقي اوري او وتلي سندرغاړي هیر کړي دي او نوی نسل خو بیخي ډیر بهرنۍ موسیقي اوري او مشهور سندرغاړي لکه عبیدالله او نور نو څوک نه اوري. دفتانه لیکي زه ملي موسیقي ډیره اورم. د ناشناس مقري او نغمي غزلې مې ډیرې خوښې دي. محب الله محبت له کندهار لیکي زه خو په خپله د الحاج ملا فقیر محمد درویش له وطني ترانو سره ډیره مینه لرم. زاله د زمروی خایسته خایسته ګلشن زما ای ګران وطن زما. یو بل اوریدونکی زاهد سمکنای لیکي زه هیڅ موسیقي نه اورم ځکه چې حرام ده. محمد علي سمیم د غزنی ولایت له مالستان ولسوالۍ څخه لیکي چې موسیقي افغاني موسیقي ته د نورو هیوادونو تر موسیقي ډیره خاوري او افغاني موسیقي ته دای ترجیح ورکوي ځکه چې د په وینا افغاني موسیقي د افغانستان د ملي فرهنګ نمونه ده. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تندې څانګې او نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خپل واکمنی به پر ټول هیواد ټینګ کړي. بشار اسد دا وینا د سوریې له دولتي ټلویزیون څخه په خبره شوې وینا کې وکړه. بشار اسد پرون د دمشق ته نږدې د درایه سیمې ته چې په وروستیو کې د سوریې دولتي ځواکونه نیولی تللی و او هلته یې دا څرګندونې وکړې. هغه د خپل رژیم پر مخالفانو غږ وکړ چې د مذاکرو له لاره ورته خلاصه ده. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
د سوریه ولسمشر د دمشق په څنډه کې د پرتې سیمې د رایا په جماعت کې د اختر تر منځ وروسته په وینا کې وویل چې حکومت غواړي او هڅه کوي چې ټولې سیمې د ده په وینا له تروریستانو بیرته ونیسي. بشار الاسد چې د لوی اختر په مناسبت یې وینا کوله وویل چې حکومت یې په وروستیو کلونو کې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی دی. هغه وروسته په جګړه ځپلې درایا کې پر ویجاړو سړکونو او له خلکو تشو کوڅو کې وګرځېد. د بشار الاسد دا وینا د سوریې له دولتي ټلویزیون خپرېده. اسد د وینا په یو برخه کې وویل
ندعو كل السوريين للتوجه باتجاه المصالحات.
موږ د سوریې له ولسه غواړو چې د روغې جوړې د بهیر مشري وکړي. کله چې دا خبره کوو باید څرګنده کړو چې د سوریې زیات خلک پر خپل وطن مین دي. زیات د سوریې خلک د وسلوالو ډلو په تر ولکې لاندې سیمو کې اوسي. هغه خلک په دې هېواد کې بې اتفاقي غواړي خو ځینې متفاوت دلایل لري. کله پر دولت کافي باور نه څرګندوي او کله له وسلوالو ډلو زیاته ویره وي. خو له دې ټولو خبرو سره موږ د وروستیو کلونو له تجربې زده کړه چې د سوریې حکومت له ټولو ډلو سره خپلې وعدې ترسره کړې دي. موږ حکومت په دا اړتیا تر وخته د خپلو پوځیانو پیاوړي کول جاري وساتي خو د روان خونړي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې به هم کوي. بشار الاسد په داسې وخت کې چې په سوریه کې اوربند اعلان شوی د رایا ته ولاړ او وینا یې وکړه. په سوریه کې د روسیې او امریکا له موافقې سره سم اوربند وشو. اوربند د بشار الاسد د رژیم او د رژیم د مخالفو ډلو ترمنځ اعلان شوی دی. خو د داعش وسلوال او د النصره ډله نه پکې شاملېږي. د اوربند موافقه په جنیو کې تر پراخو مذاکرو وروسته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په حضور کې وشوه. دواړو هیوادونو ویلي چې د اعلان شوي اوربند تر څنګ به د داعش او النصره جبهې د وسلوالو پر ضد هوایي عملیات جاري وساتي او زیات به یې کړي. د دمشق په څنډه کې پرته درایا سیمه چې بشار الاسد پرون ورغلی و په وروستیو کې د سوریې دولتي ځواکونه ونیوه. دا سیمه بالاخره د یو شمېر وسلوالو له تسلیمېدو او د ځینې نورو له تیښتې سره حکومتي ځواکونو ته پاته سوه. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري مرستو یو شمېر خپلواکې ادارې اټکل کوي چې په سوریه کې په وروستیو 15 کلونو کې د جګړې له امله شایي تر 2.5 لک زیات وګړي وژل شوي او 12 میلیونه نور بې کوره شوي وي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي رادیو خپرونې په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سی شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، په دې تاندې څانګه کې د داسې یو بنسټ په اړه خبرې کوو چې د ځوانانو ترمنځ د مناظرې پروګرام جوړوي. دغه مناظرې څه ګټې لري، څه ډول ترسره کیږي او اصول یې څه دي؟
علمی سویه یو څه تر نورو پورته وي، معلومات زیات ولري.
خپلوا مې نه، مګر احترام ورته نظر ته لرم.
کله کې موږ دې مسایل ته ډیر ضرورت لرو.
دا او د مناظرې په اړه نورې خبرې به په همدې خبرونه کې را سره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړی. مناظره عربی کلمه ده چې له یو بل سره نظر شریکولو او بحث کولو ته وایي. مناظرې د ځنګړو هدفونو لپاره کیږي. ځینې وخت د مناظرې له جوړولو هدف دا وي چې د یوې مسلې په اړه د خلکو معلومات ډیر شي. کله بیا په دې خاطر ترسره کیږي چې د ډیرو کسانو له منځه یو تکړه کس د یوه کار لپاره وټاکل شي. په پرمختللیو ټولنو کې مناظرې ډیرې دود دي، خو په افغانستان کې یوازې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال خلک دا نوم اوري. له دې ورهاخوا د خلکو ترمنځ د مناظرې دود ډیر عام نه دی. خای زینی وای چې د خلکو ترمنځ هر ورځ بحثونه کیږي، خو ډیرې دا بحثونه د مناظرو له اصول سره برابر نه وي، پایلې نه لري او کله خو پکې خبرې تر گریوانه هم رسی. اوس یو شمیر ځوانانو لستونی را بډوهلی او غواړي د افغان ځوانانو ترمنځ د مناظرې دو دام کړي. دوی د پنس په نوم یو ټولنیز بنسټ جوړ کړی چې تر دې دمه یې د څو مناظرو پروګرامونه هم جوړ کړي. دا دې بنسټ مشر اکرم ساجد وایي دوی غواړي د مناظرو له لارې د ځوانانو فکرونه ورغوي او د دوی ترمنځ غم زیات کړي.
یوازینی انګیزه چې موږ یې دې ته ژمن کړو چې باید یو نهاد جوړ کړو او د پنس په نوم نهاد جوړ کړو چې په افغانستان کې باید د خلکو ذهنیت او مفکوري جوړ کړو، ځکه ذهنیت او مفکوره د ټولنې پر غولو کې له هر څه ډیر زیات رول لري. تر دې دمه پورې کوم مناظرې چې د پنس بنسټ له خوا څخه جوړې شوې دي په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کیږي. اکثره موضوعات ټولنیز موضوعات وي، مقایسوي موضوعات هم تر دې دمه پورې په پام کې نیول شوي دي، او د دې ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات چې په ټول موضوعاتو باندې د اړتیا تر حده پورې تر دې دمه پورې د بنسټ له خوا څخه د مناظرې موضوعات ټاکل شوي دي.
پنس بنسټ تر دې دمه د مناظرو پروګرامونه یوازې په کابل کې جوړ کړي، خو ډاکټر عبدالمالک ستانکزی وایي د ښارونو په ځای دغه پروګرامونه باید په کلیو کې جوړ شي، ځکه هلته یې اړتیا ډیره ده.
فکر کوم زمونږ د هیواد عالمیه دا ده چې کار ټول په ښارونو کې کېږي. کلو کې مونږ د مسایلو ته ډیر ضرورت لرو. د مناظرې یادونه وکړه، داسې پروګرامونه چې علمي مسله پکې وڅېړل شي، د کچېرې مونږ اطرافو ته وغځو کېدای شي، خو البته یو مدیریت غواړي او یو استعداد غواړي.
د پنس بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي لا د وروستۍ نیت ته چې په ولایتونو کې هم مناظرې جوړې کړي او همداسې به د مناظرو دود تر کلیو رسوي.
پلان داسې دی چې موږ مثلا زه خوست کې تقریبا 200-300 کسان نو موږ ازموینه اخلو کړو، ګورو چې څوک مثلا درک کولای شي یا څوک نشي کولای، څوک استدلال کولای شي څوک نشي کولای. دوی له منځه موږ 50-60 پورې کسان انتخابو چې هغه هغو ته موږ د مناظرې ټولګۍ جوړو. په دې شپېتو کې 40 له ولسوالۍ څخه ګډون کړی، یعنی دغه شپېته چې موږ یو ټولۍ جوړ کړ، دغه شپېته لپاره چې موږ روزلي دا به شپېته ټولۍ جوړي. دوی به په خپلو سیمو کې خپلو کلو کې خپل اطراف کې همداسې مناظره همداسې ټرنینګ چې موږ دوی ته ورکړی دی، دوی به ځي هلته به همدغسې ټرنینګ ورکوي، همدغسې مناظره به کوي. موږ وایو چې که چېرې په 40 کې موږ د دغه ټولنې یا د دغو خلکو مفکورو ذهنیتونه جوړ کړو، دا به زموږ تادی او دا به ډېر تیز کار کړی.
مناظرې ډیر ډولونه لري، په ځینو کې کم او په ځینو کې ډیر کسان برخه اخلي. پنس بنسټ د مناظرو لپاره کومه طریقه غوره بللې؟ اکرم ساجد مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مناظرې ډیر ډولونه لري او کوم ډول چې تر دې دمه پورې د نړۍ په کچه باندې مطرح ده او مشهور ده، او کوم ډول چې تر دې دمه پورې موږ په افغانستان کې بی پی برټش پارلیمنټری ډیبیټ وایي، یعنی د برېټانیا د پارلمان د مناظرې ډول چې دا عموما د 8 ترمنځ کېږي، چې 8 په 2 ویشل کېږي، 4 یوې خواته 4 بلې خواته، په مجموع کې 4 ټیمونه راځي، یعنی چې یو ټیم له 2 څخه جوړیږي او پرله پسې یو بل پسې خبرې کوي او ټول خپل دلایل او خپل هغه منطقي استدلال وړاندې کوي، چې په پای کې د 2 یا 3 خاصو یا ځانګړو دورانو له خوا څخه د مناظرې ګټونکي یا هغه چا چې ډېر منطقي بحث کړی دی یا د موضوع ګټونکي اعلان کړي.
په ډېرو مناظرو کې ګډون کوونکي د مناظرو له اصولو خبر نه وي، هماغه وي چې ګډوډي جوړیږي او مناظرې بې پایلې ختمیږي. خو د پنس بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي دوی هر ځای چې ځي له مناظرې مخکې ګډون کوونکي د مناظرې په ټولو اصولو پوهوي.
هر څوک زما غږ اورېدلی دې ته رسېدلی چې یاره مناظره د 2 ترمنځ کې ناستل او دلیل ویل او خلاص. حال دا چې موږ داسې مناظره نه ده، مونږ چې هرې سیمې ته ځو یا تر دمګړې پورې تللي یو، په پیل کې مونږ هغوی ته تقریبا 1 یا 2 ټرنینګ ورکوو، چې په 1 کې یا په 2 کې نیم په نیمه ورته د مناظرې ټرنینګ ورکوو. مناظره څه شی ده، اصول څه شی دي، قوانین څه شی دي، مناظره باید څه رقم وشي، څوک حق لري خبرې وکړي، څوک یې نه لري، یو بل ته دلیل ویل، په کوم دلیل باندې هغه چې خبره کوي د هغه د خبرې زغم په عموم کې دغه موضوعات دي چې مونږ ورته ټرنینګ ورکوو. نو بیا هغه پاتې ورځې چې دي هغو کې مونږ ورته د مفکورې او ذهنیت پاره باندې درس ورکوو، چې مثلا سالمه مفکوره څه ده، غلطه مفکوره څه ده، سمه خبره کومه ده، ناسمه خبره کومه ده، کومه ټولنه کې چې سم او ناسم په رښتینی ډول باندې وپېژندل شي، اصلا هغلته د تشدد یا مثلا زیاتی یا مثلا ناخوالو دود اصلا نه پات کیږي.
دا کابل اوسیدونکو مریم ملکوزی په دې خوشاله ده چې ځوانان اوس ته جګړو په ځای مناظره کوي او یو بل زغمي. هغه وایي که په مناظره کې د مقابل لوري دلیل ورته د منلو وړ هم نه وي، احترام کوي او په زور خپل نظر نه پرې تحمیلوي.
یو بل قبلول ډیر مهمه خبره ده، یو بل نظریات ته احترام کول ډیر مهمه خبره ده. داسې خبرنده یعنی چې زه دا خبره چې یو نفر مقابل ردیف میچي ده، یو خبره او کوزه دا خبره قبول کوم قبلو مې نه، مګر احترام ورته نظر لارم. هر نفر ځان ته یو خاص نظر لري. د سینې چې زور سره جنگ شروع کوم چې ټول د سیاو نظر لري. د خاطر هر انسان هر نظر هر فکر او اندیشه لري.
په مناظرو کې هڅه کیږي د مقابل لوري په وړاندې قوي دلایل وویل شي، داسې چې هغه هم قانع کړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې مناظره کوونکي لا پوهې برخمن وي. 5 بنسټ چې کومې مناظرې جوړوي د کومې سوي کسان پکې برخه اخلي. د دې بنسټ مشر اکرم ساجد وایي،
لومړی خو مناظره د ټولو لپاره ده. تر دې پورې چې د بنسټ لخوا څخه کومې مناظرې ترسره شوې دي، هغه د لیسو یا د مکاتبو په سطحه او همدارنګه د پوهنتونونو چې هم د خصوصي یا هم دولتي پوهنتونونو په سطحه باندې شوې دي. په یادو مناظرو کې د مکتب بیا لسم او یولسم او دولسم ټولګیو هغه زده کوونکي پکې ګډون کړی دی. علت یې دا ده چې مناظره باید داسې چا ترمنځ وسي چې هغه اقلا علمي سویه یو څه تر نورو پورته وي، معلومات زیات ولري، او هغه موضوع چې دوی لپاره ټاکل کیږي په هغه موضوع کې اړوند معلومات زیات ولري.
هغه کسان چې په مناظرو کې برخه اخلي باید د موضوع په اړه پوره معلومات ولري، ځکه هغه خلک چې دوی ته ناستي د نویو معلوماتو د اورېدلو تږي دي. مریم الکوزی مناظره د معلوماتو شریکولو یو ښه مرجع ګڼي.
دا باعث کېږي چې ځوانان معلومات ډېرې پیدا کړي. مناظره مثلا د افغانستان په باره کې ده، باعث کېږي ځوانان چې د رادیو شاته دي یا تلویزیون شاته پردې شاته دي، سیاست په باره کې ده، فرهنګ په باره کې ده، اجتماع په باره کې معلومات ډېرې. او دا داسې کېږي چې د افغانستان دښمنان کولای نه شي چې چاته فریب ورکړي. اوس د افغانستان غټترین مشکل د ځوانانو دا دي چې راو فریب خوري.
په وروسته پاتې ټولنو کې چې لوی یا وړې جګړې ډېرې وي، یوه وجه دا وي چې هلته خلک زغم نه لري، په یوه وړه خبره هم مړی سره کوي. په داسې ټولنو کې د مناظرو او مباحثو جوړول له دې اړخه هم اهمیت لري چې خلک د یو بل زغملو ته وهڅول شي. ارواپوه فرشته دانش وایي، انسان ټولنیز مخلوق دی او د مناظرو او خبرو له لارې خپلې ډېرې ستونزې حل کولی شي.
د ارواپوهنې له نظره مناظره خپل تاثیر لري. دا ځکه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او په کومه ټولنه کې چې دی لویږي، له ماشومتوبه تر مرګه ټولې هغه ځانګړنې چې دی یې له ټولنې څخه اخلي پرې اثر کوي. کله چې وایو انسان یو ټولنیز مخلوق دی، نو دوی له یو بل سره د خبرو او مناظرو له لارې ډېر څه زده کولی شي.
په دې خاطر چې مناظره ښې پایلې ولري، باید د مناظرې اخلاقي اصولو ته پام وشي. دواړه خواوې باید په آرامۍ او درنښت خپل نظرونه ووایي. په مناظره کې له بدو خبرو او کنځلو ډډه وشي. له بحثه بهر او مبهمې خبرې ونه شي، د یو بل خبرې قطع نه شي، او په سړه سینه د مقابل لوري پوښتنو ته ځوابونه وویل شي. که دغسې ګټورې مناظرې عامې شي، په ټولنه کې به د یو بل د زغملو مثبت بدلون رامنځته شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لري په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي، facebook.com/tandesange. تر بلې تاندې څنګه مو په مخه ښه.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. تر هر څه لومړی تاسو ټولو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا بختورې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. خبرونه کې چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم د هیواد له تکړه سندرغاړي برېښنا مین سره مو د زړه خواله کړې دي. هیله ده د خبرونه تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، برېښنا میل شپږ کاله کېږي چې سندرې بولي. موسیقي په مسلکي ډول نه ده زده کړې. د شوق او علاقې له مخې د ساز او آواز دنیاګۍ ته مخه کړې ده. برېښنا میل د موسیقي برخې ته د خپل راتګ په اړه وایي، له ماشومتوبه یې له موسیقي سره مینه نه وه، په تصادفي ډول یې له سندرو سره مینه پیدا شوه او په دې برخه کې کار وکړ.
د هنر سره زما یو ازینه شوق دی. ټول هنرونه مې خوښېږي، خو سندرو ته مې پیل کړی. داسې وه چې زمونږ ډېری هنرمندان دا وایي چې زما د ماشومتوب نه ورسره جوړه وه، خو نه زه دې برخه کې د ما ماشومتوب نه ورسره جوړه نه وه. یو ځلي مې شوق وشو او سمدلاسه سم کار ورباندې پیل کړ.
د برېښنا میل په وینا دې لومړی له ژورنالیزم سره ډېره مینه لرله او په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي.
زما خو اول د ژورنالیزم سره وه، د هغې سره زما د ډېر وخت نه جوړه وه او دا زما هیله وه چې څه وخت کې وه تکړه ژورنالیسته اوسم. هغه وخت رښتیا چې زه ژورنالیزم دې خواته مې مخه نه وه کړې. د مکتب په دوره کې به مې داسې ویلې چې زه غواړم یوه ژورنالیسته اوسم. د کورنۍ مې دا خوښه نه وه. هغې وایي چې کېږي که د زور رسېږي طب ته ځان ورسوه. نو هغه زما خپله ورسره جوړه نه وه، کنه استعداد خبره هم نه وه، ځکه چې زما په مکتب کې هم په جیګه نمره وم، کولی مې شوی که مې لږ زحمت ایستلی وای هغې ته هم کولی مې شوی. نو خو بیا ما ونه غوښته، ځکه ورسره جوړه مې نه وه. ما چې خپل مسلک د چا خوښ نه وي هغه بیا نه راځي جوړ. نو کله کله به مې دوی ته داسې ویلې چې کله هغې ته لاړم نو بیا ټولو خوشحاله وو. نو چې د هنر سره مې کله شوق پیدا شو چې هغې به مې کومه خبره کور کې وکړه، وایي ته د خو دې ته وګوره چې یوه خوا یې رانیولې نه ده بلې خوا ته بیا ځي. ما نه دواړې کوم، خو چا نه منله. چې کله راوتل
نوموړی وایي دې پرته له استاده د سندره په ویلو پیل وکړ. دا په اماتور ډول موسیقي ته راغله او دا یې شوق و.
درس که درته وایم ډېر وخت مې نه دی ویلی، خو هسې کمپوز جوړولو دپاره د یو سرګام مې ته یاد کړی وي، دغسې استاد لرم او داسې وخت مې ډېر هغه ته نه دی ورکړی موسیقي ته، ځکه زما یو شوق دی ورسره. کله مې چې وخت پیدا شي کار پرې کوم، چې وخت مې نه وي پیدا کړی ورته پرېښي مې، او نور داسې خاص استاد نه لرم. که ووایو چې ماشومتوب کې پښتنې نجونې خو ټول تمرین کوي په هر واده کې په هره خوشحالۍ کې، نو که هغه تاثیر وي هغه دی، او که نه کله چې زه بیا ثبت کوم هم یو دوې درې ورځې ورته تمرین کوم، نو کېدای شي هغه تاثیر هم وي.
دل شوی چې د سندرغاړو په پیل کې د موسیقي له یوې آلې سره شوق وي چې هغه یاد کړي، بیا ورو ورو ځینې سندرې ورسره وایي او کای غږ خوي نو هیڅ سندرغاړی شي. له برېښنا مو پوښتل چې د موسیقي له کومې آلې سره بلدتیا لري او کنه.
ډېر خو مې نه دي زده، خو د ارمونی سره باجا چې ورته وایي هغې سره لږ بلدتیا لرم. دومره هغه چې د خپل آواز ورسره سمم نور مې ډېر زده نه دی، او خپله مې د ګیتار سره ډېر هغه د شوق دی چې هغه به یادوم په خیر.
اغلی برېښنا د سندرو لپاره د شعرونو د ټاکلو په اړه وایي، دا د مختلفو شاعرانو شعرونه په سندرو کې وایي او دا یې په خپله ټاکي. خپله یې آرامې سندرې خوښېږي، خو د خپلو مینهوالو لپاره مستې سندرې وایي.
شعرونه یې مختلف دي او د مختلفو شاعرانو هم دي، نو کله کله ډېری زه خپل انتخابوم او ډېری زما بعضې دوستان خوښوي چې هغه کمپوزونه هم ورته مختلف وي. کله چې کوم شاعر شعر جوړوي ځینې ورسره کمپوز خپله جوړوي، او کله چې هغه مو خوښ نه شي هغه بیا هملته چېرته ثبتوو سټوډیو کې هغې ځای کې بیا تغییروو. کله چې بل ځای کې هم زه وایم هغه ایران شي ښه خوښېږي د یو شی وایي بل شی، نو زما خپله آرام شیان ډېر خوښېږي. آرام شیرونه آرام سندری می دیر خواهی، خو خپلم برعکس طول مست وست دی. تو می پیست ویلو لپا
چې کله د یوې سندرې لپاره شعر ټاکي، محتوا او معنا ته یې دومره پام نه کوي او یوازې د اوریدونکو ذوق په نظر کې نیسي. لاغلی برېښنا مو پوښتل چې د دا ډول شعرونو ټاکل څومره د سندرغاړي شهرت ته زیان رسوي. نوموړی وایي،
زیان خو رسوي خو په هغه اندازه چې بیا اوریدونکي او لیدونکي لري هغه بیا نه لري او کم عمر یې زر ټولنې ته رامنځته کېږي. ډېری خلک ځان ته جذبوي او خو بېرته عمر یې کم وي، په یوه میاشت دوه میاشتو حتی چې ډېر دوام وکړي یو کال بېرته له منځه ځي. که داسې حقیقت ووایو سره، ډېری زمونږ په ټولنه کې څوک چې هنر ته مخه کوي هغه د مجبورۍ نه مخه کوي، د دې په خاطر چې د دې اقتصادي وضع خرابوي. نو وایي چې دا هنر دی چې مونږ رسوي، نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم. نو زه دا فکر نه کوم ته یوه وخته به وکولی شي، خو څوک چې د تجارت او د ګټو لپاره راوتلي هماغسې بیا د دوو ورځو ورکیږي، نو دی هم هماغسې یو څیره ځان ته غوره کوي. او څوک چې خپله شوق یې ورسره خپله غواړي هنر ته درون نظر ولري، په درنه سترګه ورته وګوري، هغه به همیشه پاتې. او څوک چې د تجارت لپاره راځي، تجارت په شان وځي.
زموږ په ټولنه کې چې کله میرمنې له کوره بهر په ټولنه کې قدم ږدي او د خپلې خوښې د مسلک په برخه کې فعالیت کوي، نو خامخا له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره هم مخ کیږي. برېښنا میل وایي، کله چې یوه میرمن د هنر برخې ته راشي، نو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري.
د ښځینه و لپاره خو بیخي سل په سلو کې ستونزې دي، ځکه چې یوه خوانه خو زمونږ په ټولنه کې ټول خلک داسې په بله سترګه ورته ګوري چې یعنی نجلۍ د هنر ته راوته، یعنی هر څه ته لاړل. نه، خو په دې زه د دې مخالفه یم، ځکه چې هغه هم یوه نجلۍ ده، هغه هم کورنۍ لري، خویندې ورونه لري، غرور لري. نو باید په زمونږ په ټولنه کې هنر ته احترام وشي، ځکه چې هنر یوه پاکه طبقه ده چې یعنی هغه څوک چې هنر ته راوځي، هنر یو خپله خاص ځای لري. نو زموږ په ټولنه کې تقریبا ډیری کسان هنرمندانو ته، هغه کسان چې غواړي هنرمند شي، هغې ته ډیر په ټیټ سترګه ګوري، ډیر په بد نظر ورته ګوري. صحیح ده، په یوه کنسرت کې به ښه هغه تشویق شي، خو وروسته چې ورپسې خبرې کېږي، وروسته چې د هغې خبرې سړی اوري، سړی حیران پاتې شي. نو په دې هنر ته چې زما کله راتګ و هم ډیره ورته اوسېدم، او اوس چې ګورم چې د دې خبرې اورم، بیا هم خپل شوق ته خو زه هېڅکله هم د پای ټکی نشم خودلی، خو بعض وخت کې سړی ځورئ ما ته لږ دردناک تمامېږي.
د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.